السلام علیکم، دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د سن نورو برخو په اړه رپورټونه واره. 19 پروګرام د مشال مرکه هم د خبرونې برخه ده، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار منور شای درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی د سوات په کابل ګراوند کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسه روانه ده. د افغانستان په ننګرهار کې د راکټي ګولې چاودنې د خزو ماشومانو په شمول یو شمیر کسانو ته مرجو بلاړولې. شمالي کوریا وای په راتلونکو میاشت کې به خپل د اټمي ازموینو مرکز بند کړي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورزنګ نن د سوات په کابل ګراوند کې جلسه کوي چې پکې د ګډون لپاره د سوات نه علاوه د هیواد له بیلابیلو برخو ګڼ پښتانه ورسېدل دي. د دې جلسې یو ګډونوالو د پښتون ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم نن مشال لیډیو ته وویل خلک د جلسې لپاره سوات ته په ورتللو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. یاد غورزنګ له حکومت غوښتنه کوي چې له قبایلی سیمو د مانونو پاکولو، د لادرکه پښتنو معلومولو او یو شمیر نورو غوښتنو په شمول د حقایقو په ډاګه کولو پخلاین لپاره د کمیشن جوړ کړي. د پاکستان پوځ وایي د دوی ځنې غوښتنې جایز دي. بلخوا د پاکستان تحفظ موومنټ لخوا هم د منګوري په ګراسي ګراوند کې 13 ورځې یو جلسه وشوه چې پکې ګډونوالو وویل پوځ د سیمې د امنیت لپاره قرباني ورکړي دي او دوی ملاتړ کوي. نن په کوټه کې شیا هزاره مذهبي ډلې د هدفي وجنو ضد مظاهره کوي. د بلوچستان شیا کانفرنس مشر داود آغا مشال لريو ته ویل چې نن 3 بجې په کوټه کې راغونډيږي او دراتلونکو لپاره بکلن لا راټاکي. نو موړې وای له حکومت صرف دوه غوښتنې لري چې تر هغه غری خاتمه کړي او دوی ته د ژوند حق ورکړل شي.
نن نشه 3 بجې په علمدار روډ کې ټول چې په مشران دي د وزارت کمیونټي د شیاق مجلسه ارنج کړی دي. موږ خپل فیصله کوو چې ریاست موږ ته پروټیکشن ورکړي چې کوم از موږ بنیادی او آئینی حق ده. چې نه ورکړي موږ نو بیا د اقوام متحده لخوا دروازه ټکوو.
داود آغا زیاته کړه د خپل غوښتنو پوره کولو لړ کې راتلونکو نه د ټولګوندی زی غونډه را بللو پلان هم لري. هلته په کوټه کې هزاره مېرمنو د نه خوړلو یا بوک هړتال کیمپ لګولې دي. پرون هم په کوټه کې په یو دکان په هزاره غانو برید شوی و چې پکې دوه کسان وجل شوی دي. د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره وای د اورګزو د کډوالو واپسی بډې رزر شروع کړې. په دې سیمه کې د 2014 کال پوځي عملیاتو لوجه په زرګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې وي. د اف ډی ایم مشر سراج الحق تیر ماخام مشال ریډیو ته ویل د اورګزو د ماموزو سیمه خلک به له روجې وړاندې خپل سیمو ته ستانه کړي.
روزی پوری کوشش کوو چې څومره خلک تلی شي واپس خپل علاقو ته لاړ شي. کم چې پاتې کیږي نو بیا به د اختر نه پس بیا نور به بیا پلان کوو. امید ده چې کم د 3 نوالا دی روزی پوری دینو دې ټایم کې به کوشش کوو چې ماموزه ټرایب واپس شي. خیر
سراج الحق وای د واپسی د عمل با په دوو مرحلو کې تر سره کیږي. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وای نن سهار خوښه و بجې د سرخرود ولسوالۍ په فتح آباد سیمه کې د یو کور مخې ته په ماشومان د راکټ چوي نه چاودلې ګولې چاودنه شوه چې پکې د یو کور دوا خزي او یو ماشوم وجل شوی او اته نور ماشومان جوړل شوی دي. چارواکي وای دا ګولې د وسلوالو لوري توغول شوی و. هلته په یو بل پیخه کې د جلال آباد خار د فاميلي او په سیمه کې یو جماعت تنزدې په موټر سایکل کې خودل شوی بم چاودنه شوه چې پکې د یو ماشوم په ګډون شپږ عام کسان جوړل شوی دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطا الله خوګیانی وایي چې د دواړو پیخو جوړل کسان په سمدستي ډول روغتون ته د علاج لپاره رسول شوی دي. د دې دواړو پیخو ذمہ واری تر اوسه چا نه منلې. یو امریکایي چارواکی وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته په خپل سفر کې دا کوشش کوي چې نړیواله ټولنه دې ته وهڅوي چې په هغه خلکو ادارو بندیزونه ولګوي کوم چې د ایران سره په میزایلي پروګرام کې مرسته کوي. د نوموړي یو سلاکار براین هوک په دې چوپ د سفر کې ورسره مل دی. 13 ورځ په سعودي عرب کې وویل د ایران اوګد میزایلي جنگ او د منځني ختیځ کړکېج د دوی امنیت او اقتصادي ګټو ته خطر جوړوي او بیا په خاصه توګه د سعودي عرب او اسرائیل ته هم خطر دی. پومپیو چې روانونه یې د خپل چوکۍ سوګند پورته کړ په برسلز کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته د منځني ختیځ په سفر دی. د جنوبی کوریا د ولسمشر مون جای ان دفتر وایي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ورته ویلي چې هیواد به یې په راتلونکي میاشت کې د اټمي ازموینو ځای تړي. د جنوبی کوریا د ولسمشر دفتر ویان یون یانګ چن نن خبري اعلان ته ویل کیم له مون سره په ملیدنه کې ویلي چې په مای کې به د اټمي تجربات خپل مرکز بند کړي. د یانګ چن په وینا کیم جونګ اون ویلي چې ډیر زر به د جنوبی کوریا او امریکا ماهرین وروغواړي چې د راز د اټمي پروګرام په اړه تفصیلات په ډاګه کړي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم پرون په یو ولسي غونډه کې ویل تمه ده چې په راتلونکو څو اونیو کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ملاقات وکړي. او بل خبر دا چې د ارمینیا واکمن ګوند 13 ورځ اعلان وکړ چې په هیواد کې د سیاسي کلکش د ختمولو په خاطر به د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره امیدوار منتخب نکړي. بل خو امریکا هم دغه هیواد په ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړي چې په خپلو کې په سمه توګه خبري وکړي. د ارمینیا د پارلمان غړي به د مې په لومړۍ نیټه ووټ اچوي چې د سرج سرکیسیان په ځای یو بل وزیر اعظم منتخب کړي. هغه د وزیر اعظم جوړېدو وروسته د راپورته شو مظاهرو په ترڅ کې د اپریل په 3مه استعفا ورکړې ده. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه
اوریدونکو خبرونه هم د منور شانه اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره په سواد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه کوي. د دې تحریک یو غړی وایي
د ریاست هغه اخلاقی او قانوني کومه لاره پاتې شو چې زه په ادبار وکم.
د بلوچستان په کوټه کې د هزاره قبیله خلکو لخوا د هدفي وشنو ضد احتجاجونه کیږي.
درې لمه خام دوی په صلاح او په زراو هزاره ورونه وزلې دي زنانې کوشنان نو په دیو جدا احتجاجي کمپ لګیدلې دي متر مرګه د بوخړتال اعلان کړی دی.
او نیس پروګرام د مشال مرکه کې بعد پرمختیايي چارو پور فیولا کاکړ خبري ووره.
درې کاله په لندن کې په یو انټرنیشنل ارګنایزیشن کې کار وکړ د ځوانانو لپاره. نو په پاکستان کې دلته زه په ډیولپمنټ سیکټر کې ایز ا کنسلټنټ کار کوم د ورلد بینک او نورو ادارو سره.
دا نور ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په سواد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه ده. دا وخت مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان را سره د ټلیفون په کرخه ده. نیاز کده اوریدونکو ته دا وایي چې آیا د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه پیل شوې ده او کنه؟
جی ہاں سا بالکل سواد کے جلسہ روانہ چی دا دی وقت چی دینو تحصیلی قبل گراؤنڈ چی دینو زرگورو خلق را جمع چی دی دا پی ٹی ایم کم مشر چی دے منظور پشتون آغا پخپلا سٹیج سر آغا لگے او را رسید لگے دا دی تم سنگ کم بدین اوڑان دے شم داغی دا تحریک و نور مشرادو آغی چی دینو ہم وینا گالی اوکرے او دیر زیادہ گرم واہول دے او دوبر دیر زیادہ گرم دا چی ویلے کی گی په دې گراوند کې دومره مخکې نه جسدونه ګڼنه ورغلي. دا چې ویل کېږي چې سوات د لرو برنا په زرګونو خلک راغلي دي او هغه د منظور پښتون وینا چې نو هغه پته مدي د دې تر څنګ په سلګونو داسې ښځې هم دلته کې ناستې دي چې په لاس کې عکسونه نیولي دي او ویلي دي چې د اتو کالو نه د نهو کالو نه زمونږ رشته دار هغه چې دینو غایب دي هغه چې دینو ورک دي هغوی هم دا غوښتنه کوي چې دغه ماشومان دغه کسان دغه چې کوم ورک دي هغه دې راوسته دي. دې وخت کې چې دینو منظور پښتون چې کوم روایتي هغه دره دی یا غږ دی دا څنګه ازادي ده کوم چلیږي وسره چې دین ویناوالو مو ویناګانې کوي په دې کې نارینه هم دي زنانه هم دي ماشومان هم دي بوډاګان هم دي هغوی له هم مخور کړه چې خپل تکلیف خپل درد چې کوم په اپرېشن کې دوی ته ملاو شوی دی بیان کړي دې وخت کې درن ساعت داسې ښکاره کېږي چې هغوی کوم یو بل بشر دی وزیر چې دی هغه وینا کوي او هغې به وروسته به چې دی نو منظور پښتون دې خلکو ته وینا کوي
سمه ده نیاز دغلته چې کوم خلک درغلي دي هغه څه وایي چې لاره کې یا نور ورته کوم مشکلات وو او کنه کله چې جلسې ته درتلل
سهر چې دینو دا اعلان وکړي دا نه چې په دې چې دینو چې موږ پوسټي دي هغه د هغه خلکو لپاره سخت کړی کوم د بهر نه خلک راغلي زه به دا ومن چې جلسه کې یوازې د سوات نه بلکې د ثوابي مردانو دا غرنګي د چارڅ دی او د دور دور دینو خلک راغلي دي هغه چې دینو د منظور پښتون یو جلک یای دی دل پر راغلي دي او ګوري هغه اوریدل غوړي نو هغه خلکو دا ګیلې کړې دي ورسته چې دینو دا چې پوسټي بیا نه وکړي شي او دا خلک چې د وسط آزاد باندې دا جلسې ته راځي یا روانو
سمه د ډیر مننه نیاز احمد خان د معلوماتو راکولو اوریدونکو تاسو د نیاز احمد خان نه اوریدل چې په سواد کې د پښتون اشغورنې غورزنګ جلسه پیل شوې ده پرون په سواد کې د پاکستان تحفظ مومنټ ډلې لخوا ځینې بینرونه لګیدلی وو د بینرونو کې د پښتون اشغورنې غورزنګ مشرانو تصویرونه خپاره شوي ورسره لیکل شوي چې دوی د بهرنیو ادارو ایجنټان دي خو د پښتون اشغورنې غورزنګ یو مشر علي وزیر وای داسې پروپاګندې د دوی مخه نشي نیولی هغه وای ټول خلک په دې پوه دي چې دوی د پښتنو حق غواړي راځي چې د نوموړي دا مرکه وورو
دا مسله چې څومره تکلیفونه دي د دردونه دي دا یوازې د علي وزیر خبره نه ده دا د پښتنو د خاورې ټول قوم او لس خبره ده د دې خاورې نور څومره بچیان په دې جنگونو کې مړ شول او دا سه مړ شو چې په بیزتی سره مړ شو د بداوی چې یاره ما په وطن او په خاورې د جنگ نه وی د دې خلکو بد الزام په ولګاو چې دا د امریکای ایجنټ ته او دا د فلانی ایجنټ ته دا د فلانی ایجنټ ته مړ به ک بدنام به ک بی عزت به ک جنازی ته بچوک نشولتل او فتحه ته بچوک نشولتل خو د افسوس خبره دا چې د ریاست پالیسی واضح نه و او نن د پاکستان زنده باد مومنت ولا چې و د کی بونر پوسټر او بنر لکې کړی دي او دا وایي هم چې دغه د فلانی ایجنټ تی فلانی ایجنټ تی زه د خپل کام په خبره بنې ولاړم او ناستم زنن په بل چیرته نه يم زنن د سواد په خبره بنې او د سواد خلکو د قوم سره ولاړم زه دا ورته مې چې کزه ایجنټ يم خورا شکه نه
دوی وایي کنه چې د سواد او د وزیرستان ماحول بدل نه انت جدا ستونزې مسلې د ته جدا ستونزې د ته اپریشن شوی اپریشن د روس یا امن نه راغلي سوې دی باندې
ولې سواد کوم ستونزه د دې د سرند مخامخ شوی د سواد خلک کورونا نه دی ورته وران کړی خلک به د چوکونو باندې نه دی ورته لال کړی خلک په ای ډی پیس کړی نه دی بیا تر اوسه چې دا غی نه پس د دې کومه مدوا شوی دا ولې چې د سواد سچويشن د وزیرستان نه مختلف وي د دې د ولې د خلکو ته وایي چې تاسو مورځي خلکو ته ولې دم کوي ورکوي خلق ولی په پریشر کې راولي ولی پلارونه وترونه ته ټلیفونونه کوي چې خپل بچیان مور ولېږي کور بیا خو د پکار دا چې د دې نه خلق مطمئن وي
اوس په دې سنانیو کې یا نوی ترس کې چې د نو په وجه تاسو سره خبرې اترې کوي دغه خبره ته تاسو سوې تاسو هغه لار روانه کړې ده خبره ته
کدی دې سیریس وې کنه نن به د سواد کې د بینر دی د پوسټر نه لګولې په جماعتونو کې د اعلانونه وکړه چې د جلسې ته مورځي نور د دې ریاست کوم شکل پاتې شو د ریاست هغه اخلاقی او قانوني کومه لار پاتې شو چې زه په ادبار وکم
اوریدونکو تاسو د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر علي وزیر مرکه اوریدله چې زم همکار ورسره کړی و
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د بلوچستان په کوټه کې د هزاره قبیله خلکو د هدفي وشنوسید د نه خوړلو اړتال پیل کړي دي دوی غوښتنه لري چې د هزاره قبیله د هدفي وشنو مخنیوي دی وکړل شي او غیته د ژوند حق ورکړل شي په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هزاره قبیلې خلکو د هدفي وشنو سید د نه خوړلو احتجاج پیل کړی دی. احتجاج کوونکي چې پکې خزي او ماشومان هم شامل دي، له حکومت غوښتنه لري چې د هزاره قبیلې د هدفي وشنو مخنیوي دی وکړل شي. د هزاره اکشن کمیټې مشر لیاقت علي هزاره مشال ریډیو ته ویل چې د احتجاجي کیمپ د هزاره قبیلې خزو لګولې دی.
دا زما خورونو زما مورونو دلته په کیمپ کې راغلی دي په احتجاج باندې. دا دوه دایان کېږي چې زموږ په کوټه ښار کې په بلوچستان کې جینوسایډ جاری دي. موږ د حکومت سے ڈیمانڈ نسته، کوم سیاسي ڈیمانڈ نسته، کوم مالی ڈیمانڈ نسته. موږ یو ڈیمانڈ لرو چې زموږ دا جینوسایډ بند وکړي. موږ ته د زنده ماندن حق باور کړي. دا درنه خو زموږ د کوچنۍ خورانه لګول دي. موږ د غسره ازارې یکجهتي باندې راغلی دي. دلته موږ د ریاست سے صرف یو ڈیمانڈ دي چې موږ ته جینے کا حق.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د خالی پاورس هم د ناصرګند وسلوالو لوري پر جمال الدین افغانی سړک د هزاره قبیلې سره تعلق لرونکي دوه سوداګر وشل شوي وو. احتجاج کوونکي وایي هزاره قبیلې سره د یووالي لپاره احتجاجي کیمپ ته د بیلابیلو شبو سره تعلق لرونکي خلک ورسي. په دې اړه د ژوب څخه ورغلي یو ځوان عدنان حسین شادیزی ویل چې د فوج له مشره د هزاره ګانو د ژوند د تحفظ غوښتنه کوي.
دا احتجاجي کیمپ سکم دی د دوه ورځې د مخه سکم او 2000 هزاره ورونه دوی ووزل. در دې لمخه هم دوی په صلاح او په زراو هزاره ورونه وزلې دي، زنانې کوشنیان. نو په دې وجه دا احتجاجي کیمپ لګېدلی دی. جلیله حیدر یو پولیټیکل اکټیویسټ ده، یو هیومن رایټ اکټیویسټ ده. هغې د تادمې مرګ بک هړتال، یعنی تر مرګه د بک هړتال اعلان کړی دی. دوی مطالبات سکم دي دا جنون دي او دا باید حل کړل سي. د دوی مطالبات سکم دي دلته بالا پوسټر هم لګېدلی دي، واضح لیکلي دي سکمر جاوید باجوا د دې ذمہ دار ته، د دې قتل عام د هزاره جینوسایډ ذمہ دار ته. نو ته به راځي او موږ ته به جواب راکړي.
د پاکستان فوج د هزارهګانو د دې تاسا غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلي. البته فوج او امنیتي ادارو د فاټا په ګډون په ځینو نورو سیمو کې د وسلوالو پر ضد وخت نا وخت عملیات کړي او د وسلوالو څخه د زیاتره سیمو د پاکېدو ادعا هم کوي. د بلوچستان شیا کانفرنس ډلې مشر داود آغا وایي د رستیو کې په بلوچستان کې په شیاګانو بریدونه سیات شوي دي، خو ریاستي ادارې په مخنیوي او شیا هزارهګانو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي. نوموړي سیات کړه هم د دې حالاتو له کبله نن 3 بجې په کوټه کې د احتجاج په توګه راغونډیږي. په دې اړه مې له داود آغا سره مرکه کړې ده. نوموړی د نننی احتجاج او د خپل راتلونکي کړنلارې په اړه وایي.
نو موږ اوس هم نن شنه 3 بجې په علمدار روډ کې ټول چې په مشران دي د هزاره کمیونټي د شیر ملت غنو یو دغه جلسه ارینج کړی دی. نو 3 بجې په دا جلسه کې موږ خپل در آینده لای عملو موږ خپل فیصله کوو چې ریاست موږ ته پروټیکشن ورکوي چې کوم از موږ بنیادی او آئینی حق ده. نو هم وایي چې نه ورکوي موږ نو بیا د اقوام متحده لخوا دروازه ټکوو. موږ نور دغه ډیمانډ خو نه لرو، نه موږ دغه د حکومت خواست لرو چې موږ ته حکومت ورکوو، نه موږ دا خواست لرو چې موږ ته یو الګ صوبه را جوړ کړو موږ دپاره. موږ یو خواست لرو جینے کا حق دو، دهشتګردي بند کړو چې دا حکومت نه دی کولی سي. په دا حکومت پیل دی، په دا حکومت سنجیده نه دی.
او داود آغا صاحب، نن چې تاسو کومه جلسه ده، په دې کې به صرف د شیا چې کومې مذهبي ډلې دي هغې شاملې وي که نه تاسو نورو خلکو ته هم په دې کې د ګډون بلنه ورکړې ده؟
داسې دی چې موږ خپله دغه کومه شیا ملت به چې کومه تنظیمان دي، یا په هزاره قوم کې چې کومه سیاسي او مذهبي جماعتونه دي ټوله مې راغوښته دي. نو د شار والا چې کوم انسان دوست دغه سیاسي پارټیان دي، مذهبي پارټیان دي، هغه موږ ته رابطه کړې دي. موږ نن خپله دغه فیصله به وکړو. نو یو پروګرام دا رقم شته چې موږ انشاءالله په کمینګ ویک کې چې د سبا بعد بلوچستان لیول یو آل پارټي کانفرنس اهتمام هم کوو. کوم بلوچستان دي، پښتون جماعتان دي، کوم مذهبي جماعتان دي، ټولو ته به دعوت ورکوو. د کوټه ښار حالات لپاره بلوچستان ټولو چې کوم حالات را روان دي نو ان شاء الله دام پروگرام د چوال پاتیس کانفرنس هم ارنج وکړو په دا کمنګ وی
خجی او 13 ورځو کې هم تاسو ستاسو د بلوچستان شیا کانفرنس او د وحدت المسلمین چې کوم کوټه دی د دې طرف نه او سن نور مسبي ډالر طرف نه بیانونه راغلي او د غټیکس شیشو دغه پکې غندنم شوی و بیا تاسو ته حکومت نه سن غختنه هم لرلې وی نو تاسو سره کوم حکومتي چارواکي یا چا رابطه کړی دا خبرې تاسو سره شوی دی پاغه اړه
غوره خبره دا دی چې د کوم صوبایي حکومت دی دا خو ډېر کمزور حکومت دی دا د دې د وسه کار نه دی دا کوم د شتګردي کاروایونه کېږي دا په بالکل د حکومت لیول کې نه دی نه موږ ډایرکټ دا وایو چې دا کوم ریاستي اداره نه دی په دغه کې چې دی ذمہ دار نه دی تر هغه وخت پورې چې دی نه غواړي په دا کوټ شار کې چې دی دا د صوبایي حکومت له خوا هیڅ گنجائش نه ده چې امن راشي یا دا په دا پوزیشن کې نه دی چې دا په کنټرول نو دی موږ سره رابطه کړې دي نو خو موږ خو د خپل دروازې هم نه دي بند کړې چې د مذاکرات لپاره دا په دا کوم پوزیشن چې باید وي هغه صوبایي حکومت په دا پوزیشن کې نه ده
تاسو د بلوچستان شیا کانفرنس ډلی مشر داود آغا مرکه اوریدل او د نوړاندې تاسو اوریدل چې په کوټه کې د هزاره قبیله خصو احتجاجي کیمپ لګولې دي الته په پاکستان کې احمدیان وایده دوی پر سي تعصب کیږي او هم دې قبله وخت نا وخت په بریدرو نه کیږي رائټرز خبري شانس لیکي چې تیر کال هم د مسبي توپیر په اساس د نفرت او تشدد په پیښو کې سلو احمدیان وشل شوې دي بل خو د مسبي چارو ریاستي وزیر پیر حسنات شاوائی احمدیان د هواد نور وګړو سره برابر حقونه لري په ډیره تفصیل د بریوال کا کړناورو
په پاکستان کې د اقلیتی ورورولۍ احمدی فرقه وای په تیر کال کې هم د دوی خلاف د امتیازي چلند او تشدد پیښو دوام وکړ چې په کې څلور احمدیان وژل شوی دي د رويټرز خبري اجانس لخوا د خالی پورز خبر سوی د احمدیانو دغه ریپورت کې راغلی چې په 2019 کال کې له احمدی فرقې سره تعلق لرونکو او اویا کسانو پر ضد د مذهبي توپیر د قوانینو تر مخه ریپورتونه درج سوی دي خو د مذهبي چارو او بلابیل واقعدو ترمنز د همژغی وزیر مملکت پیر امین الحسنات شاه وای که څه هم د پاکستانی آئین لمخي احمدیان مسلمانان نه دي خو د دې معنی دا نه ده چې انساني حقوق یا د هیواد لنور وګړیو کم دي
اگر انکه اوپر کوئی ایسی زیادتی ہوتی ہے
که په دوی سو ظلم زیاته کوي نو د هغه پر ضد با حکومت چټک ګامونه پورته کوي او دا سړي ډیر مثالونه نشته چې پکې په احمدیانو د تشدد پترس کې د مسلمانانو خلاف ریپورتونه درج شوي او اقدامات شوي دي خدا چې احمدیان وای دوی د تشدد د پیخو کار کوي نو دا خو پټول هیواد کې د مذهبي کرکه او سخت دریځي لوجه د تشدد سپاراغلي او د هیواد د نور وګړو په سیر ورسره دوی هم مخامخ دي
خو په پاکستان کې د انساني حقوقو د خپلواک کمیشن د مرکزی شورا غړی شیر محمد خان وای په دې هیواد کې مذهب د سیاسي مقاصد لپاره کارول کیږي چې لوجی بیا د مذهبي توپیر پر اساس قوانين جوړیږي او هغه نفرت سیوا کوي نموړی زیاتوي
نو د دې کې اوس دا چې سکیږي دا خو مطلب دا چې یو داسې وبا مطلب چې په دې خاورو راوته ده چې د مذهبي نفرتونو مطلب چې دا ډیر زیاته مطلب راښوي د پاره باندې خاص کر اقلیتونه چې دي نو هغه ته ډیر زیات یعنی مشکلات او تکلیفونه پیښ دي نو دا ټول خبرې په دې خاوره کې اوس داسې جوړې شوې دي نو نفرت ته د کرکې دا مطلب چې د عدم برداشت ته چې د دې مستقبل کې ماته داسې لار نه ښکاري چې ډیره به څنګه خلاص شي
په رويټرز خبري اژانس کې خبر شوی د احمدیانو په دې ریپورت کې ادعا شوی ده چې په تیر کال کې د پاکستان د اردو ژبې پر رسنیو کې د دوی پر ضد د مذهبي کرکې ډک په سلګونه خبري ریپورتونه او اداري خبرې شوی دي احمدیان په 1904 ویم کال کې د یو آئینی بدلون لمخه غیر مسلمان ګرځول شوی او د اسلامي علامتونو له استعمالولو منع کړل شوی دی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نسم اداره وایي د ورغزو د کډوالو واپسي به ډېر سر شروع کړي. دلته په 2000 کال کې پوسټ د وسلوالو پر ضد عملیات کړي چې له کبله په سرګونه خلک بے کوره شوي و. تر اوسه شاوخوا 3000 کورنۍ خپل سیمو ته ستنی شوي، خو زه د پاسه 6000 لا هم د کډوالۍ ژوند کوي. په دې اړه د منور شاه دا رپورټ اورو.
په قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ای مشر سراج الحق وایي چې د ورغزو ایجنسۍ له ماموزو بې کوره کړل شوو خلکو خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ به ډېر زر شروع شي. نوموړي پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل پلان لري چې په کومو سیمو کې امنیت راځي خلک به ورته ستنول کیږي.
کمې علاقې کلیئر دی، هغه انشاءالله د ورځ دوه کې به مونږ ته دغه راشي. ټي ډي پي سیکرټریټ نه ډین اوف ډیفایډ ایریاز
سراج الحق زیاتوی د ماموزو خلکو د ستنېدو د عمل با په دوو مرحلو کې ترسره کیږي، چې اوله مرحله به د مئی له 3 منټې تر روزه میاشت پورې جاری وي. د ذکر دا چې حکومتي چارواکو یو ځل وړاندې په 2014 کال کې هم د ماموزو بې کوره کړل شو خلکو خپل سیمو ته د ستنولو اعلان کړی وو، خو د امنیتي ادارو لخوا ورته ویل شوی وو چې په سیمه کې امنیت ټینګ نه دی، نو له دې وجې هغه واپسي وزنډول شو. د سیمې یو متاثره کس او مشر ملک ثواب خان ماموزی په دې حق له مشال ریډیو ته ویل تم لري چې دا وار به د واپسي اعلان عملی کړل شي.
یعنی موږ عمل واړو امن عام هغه موږ تر کې دي هغه شې رسکونه به وي چې دنه به وي سره خپل یا هغه شې به وي چې نام سره هغه شې رسې امن خو دا له پکا خو اخته دي موږ خو دا چې یو شهر هر وو غنا دا ولي موږ ته کتاب را مشکر ته شریعت ته کو دی ورکه نور نور کې شهر شروع کې زاپ کې شروع دي نو اوس مو دا من غواړو چې موږ ټول سره یو کې ورونه شو غنا
له سیمې بې کوره شوي خلک خپلو کورونو ته په ستنېدو ډېر خوشحاله دي. وای تر ټولو اول له خپلو کورونو وتلي وو او په اخره کې ستنېږي، خو بیا هم هیله مند دي چې په سیمه کې به یې امنیت وي. حکومت په اورغزو کې د 2014 کال په مارچ کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي وو چې په ترس کې یې په زرګونو کورنۍ کډه شوې وې. په 2011 کال کې د دې کډوالو د واپسي عمل شروع شو او تر اوسه خواوشه سلويخ زره کورنۍ خپل سیمو ته ستنې شوې دي. دا مهال د اورغزو ایجنسی سره د پاسه شپږ زره کورنۍ د کډوالۍ ژوند کوي چې ځینې یې په کیمپونو او ځینې د کرایا په کورونو کې اوسیږي.
دا منور شاه په جنوبي او شمالي وزیرستان کې اصل بیا هدفي وشنې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ادارې وایي د ځایونه یې تر ډېره له وسلوالو پاک کړي دي. ځایي خلک وایي وسلې ترې امنیتي ادارو ټولې کړي او دوی د خپل حفاظت په اړه اندېښمن دي. څېړونکي وایي د امن ساتلو لپاره باید هر یو اړخیز پلان موجود وي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د خالی پشپا د جنوبی وزیرستان په مومی کړم سیمه کې نامعلومو وسلوالو سلور سیلانیان وشلی دي. لدی وړاندې د جمعې پشپا د شمالي وزیرستان تحصیل غلام خان په سیدګي سیمه کې ناپیژندلي کسانو د یو واده په کور د لاسي بم برید کړي چې پکې دوه تنه وشلی او له ډیر شوسیات یې ژوبل کړي. هم په دغه شپه په یاده سیمه کې نامعلومه کسانو په کور دننه یو تن په ډسو وشلی دی. د دې درې واړو پیښو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. ځایي خلک وایي وسلې ترې امنیتي ادارو ټولې کړي او د خپل حفاظت په حق له اندېښنو سره مخ دي. په دې اړه د دفاعي چارو پوخانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي
افسوس خبره ده چې پاکستان کې چې کوم پرام نه سړی دی هغه د خپل حفاظت لپاره وسله چې کوم ده نو هغه نشي ساتلې او چکم جرائم پیشہ خلق دی یا ترخگر دی ناغی خازادہ سرا چکم دے اسلاق اشتیم شی و سرا کی دیم و بیا حکومت اقی سرا دا خلق و سرا خبرو تر برم تیاری ہے نو دا خو یو مسئلہ شتا دا او چکل سو پورے التا دا حکومت دا امنیتی ادارے موجود نبی لکه پولیس شو یا نور دا سے انتظامیہ شو سیول تصور چې دا موجود نه وی هلته نو ار یو سړی چې کوم دی نو هغه په خطر کې دی. فوج فرض کې نشي دفاع کولی یا د خلکو حفاظت کولی.
بلخوا د سیمه ایزو چارو پورې ملا یوسف زیوای دا هم ممکنه ده چې دا پیخی د شخصي دشمنی له وجې شوي وي. نو په داسې حال کې که حکومت خلکو ته مکمل تحفظ نشي ورکولی، نو پکار ده چې د بندوبستي سیمو په شان د وسلو اجازت نامې ورکړي.
واده کېږي او په هغه کې ګرینیډ غورځول کېږي، نو دا خو اوس خو خیر مکمل معلومات نشته، خو دا زیات امکان د دغه چې شخصي دي دشمنۍ دي. مخکې کېدای شي په دشمن خان کې خلک جون کوو، په ټانک کې او په نور ځایونو کې هلته موقع نه وه، او دلته اوس راغلی واپس او خلکو سره وسلې هم نشته، هغوی خپل تحفظ هم نشي کولی. نو دا ځکه خو هلته کې قبایلي خلک او مشران حکومت ته فوج ته وایي
دا مهمه ده چې په قبایلی سیمو کې زر تر زره قانوني او آئینی اصلاحات وکړل شي او د امنیت او انتظام چارې یې سیول ادارو ته وسپارل شي. نو دا راز به د ځایي خلکو د حفاظت لپاره د بندوبستي سیمو په څیر اقدامات یقیني کړل شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو سره په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې د منور شانه بلند خبرونه وورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ نن د سوات په کابل ګراوند کې جلسه کوي چې پکې د ګډون لپاره د سوات نه علاوه د هیواد له بیلابیلو برخو ګڼ پښتانه ورسېدلي دي. یاد غورځنګ له حکومت غوښتنه کوي چې له قبایلي سیمو د ماینونو پاکولو، د لادرکه پښتنو معلومولو او یو شمېر نورو غوښتنو په شمول د حقایقو په ډاګه کولو او پخلاین لپاره د کمیشن جوړ کړي. د پاکستان پوځ وایي د دوی ځنې غوښتنې جایزې دي. نن په کوټه کې شیا هزاره مذهبي ډلې د هدفي وجنو ضد مظاهره کوي. هلته په کوټه کې هزاره میرمنو د نه خوړلو یا بوک هړتال کیمپ هم لګولې. پرون په کوټه کې په یو دکان په هزاره ګانو برید شوی چې پکې دوه کسان وژل شوي وو. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي د ورغزو د کډوالو واپسي به ډیر زر شروع کړي. په اورګزو ایجنسی کې په 2010 کال کې د پوځي عملیاتو لوجې په زرګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې وي. چارواکي وایي چې دغه واپسی به په دوو مرحلو کې ترسره کوي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار خوښه 2 بجې د سرخرود ولسوالۍ په فتح آباد سیمه کې د یو کور مخې ته په ماشومانو د راکټي وینا چاودلې ګولۍ چاودنه شوې چې پکې د یو کور دوه ښځې او یو ماشوم وژل شوي او اته نور ماشومان ژوبل شوي دي. د دې پیښې ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. یو امریکایي چارواکی وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته په خپل سفر کې دا کوشش کوي چې نړیواله ټولنه په هغو خلکو او ادارو بندیزونو ته وهڅوي چې د ایران سره په میزایلي پروګرام کې مرسته کوي. او د جنوبی کوریا د ولسمشر مون جای این دفتر وایي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ورته ویلي چې هیواد به په راتلونکي میاشت کې د اټومي ازموینې ځای وتړي. د جنوبی کوریا ولسمشر وای کیم ورسره د ملاقات پر مهال واده کړی چې د خپل اټومي ازموینو د مرکز سارن لپاره په نږدېدو کې امریکایي ماهرین او خبريالان هم وروبلي.
لند خبرین هم د منور شانه وری د لوریدونکو اوس وخت شوه دی د مشال امریکا. په نننې امریکا پروګرام کې رفیع الله کاکړ ملما دی، هغه د پرمختیایي چارو پو دی او د پاکستان په پښتون مشت سیمو کې په سیاسي ولسی او پرمختیایي چارو نظر لري. هغه سره مرکز همکار شاین بنیری کړی دی.
سلام شوریدونکو، شاین بنیری ما د مشال مرکه کې تاسو هرکلی کوم. نن د مشال مرکه کې را سره رفیع الله کاکړ صاحب ملمد. رفیع الله کاکړ د پرمختیا د چارو پوهان دی، په دغه اړه باندې زده کړې کړې دي په آکسفورد پوهنتون کې. دغه شانتي په پاکستان کې چې کوم د پښتنو ځوانانو تحریک دی یا مبارزه ده د خپل حقونو لپاره، په هغه چارو باندې هم یو جوهر نظر لري. پاکستان کې سیاسي او سماجی چې کومې معاملې دي دا غینم خبر دی. نو دوی سره په دغه ټولو چارو باندې خبرې کوو. باس په سره کو ککړ صاحب د ټولو وړاندې تاسو ستړي مې شوې هم د مشال مرکه کې.
ډېر مننه بنر صاحب کو رودان، خدای مو خوشاله لره.
ککړ صاحب اډومبي کرته لګ د خپل ځان بار کې وای چې د کم ځای زده کړم چرته وکړي او څنګه وو د تعلیمي کریر دا مزل تر اوسه پورې د ژوند څنګه وو؟
زما تعلق د بلوچستان د ضلع کل عبدالله سره دی.
ها
دا دا د افغانستان د بارډر باندې ضلع ده
جی.
او ما چې خپل اولنۍ تعلیم دی د شپږم کلاس پوری هغه می الته زمش کلی ګلستان دی
جی.
هغه زمر د کلی په سکول کې تعلیم خپل ستر سره کوي.
ها
دا هغه بعد زه بیا ولاړم بلوچستان کې یو بورډنګ سکول دی چې دا غنم بلوچستان ریزیډنشل کالج لورالای.
ها
نومر ڈی آر سی لورالای ورته وای. نو ما بیا د وم کلاس سونه سه تر 12 پورې خپل زده کړې په بی آر سی لورالای کې وکې. د بی آر سی لورالای بعد بیا زه ولاړم گورنمنٹ کالج لاہور تا جی سی یونیورسٹی لاہور تا. دا هغه د سما بی اے آنرز وکې په پولیټیکل ساينس کې. نو په جی سی کې چې زه ولم ماته موقع ملاو سو زه په فول برایت پروگرام باندې سکالرشپ باندې امریکا ته ولاړم د یو سیمستر د پاره. نو بیا د جی سی بعد بیا ما سکالرشپ سعودي ته اپلای وکړ د پوسټ گریجویټ ماسترز یا ایم فل سټډیز د پاره. نو په هغه لار کې یو سکالرشپ دی چې هغه ته روډز سکالرشپ وای. دا تر دنیا د ټولو زړو سکالرشپس کې دی او ډیر پرستیجیس سکالرشپ دی چې هر کال د دنیا د تقریبا 10 ملکو سره راسي 15 نوي سټوډنټس اخلي او دا ټول سټوډنټس بیا راځي په اکسفورد یونیورسيټي کې سبق وایي دوه درې کاله. نو د پاکستان څخه چې دا سکالرشپ د 1951 سره 1950 کال سره هر کال یو کس ته ملاويږي. نو زما خوش قسمتي و چې په 2012 کې د سکالرشپ سلیکشن چې اوسو د 2013 کال د پاره نو پاکستان کې دغه سکالرشپ ماته ملاو سو. نو زه ولاړم د اکسفورد پونتون کې مې سبق وای دغه د سما دوی د ماسترز ډیګري ترلاسه کې. نو بیا دغه بعد مې درې کال په لندن کې په یو انټرنیشنل اورګنایزیشن کې کار وکړ د ځوانانو د پاره. زما کار هغه د یوت ډپارټمنټ کې اوس مې یو شپږ میاشتې کېږي راغلی پاکستان ته. نو په پاکستان کې دلته زه په ډیولپمنټ سیکټر کې ایز ا کنسلټنټ کار کوم د ورلد بینک او نورو ادارو سره. نو دا زما یو لند مختصره تعارف.
صحیح. ډیر خلک چې دي کاکړ صاحب بلکې ډیر ځوانان چې دي چې هغه تعلیم یافته دي پروفیسران ډاکټران انجینران هغه کوشش کوي چې هغه بهر لاړ شي نورو هیوادونو ته او تاسو التجابم لرو التم زدکړې مو وکړې بیا واپس را لې پاکستان ته. نو دې په شاسه جذبو
نو واپس پاکستان ته راتګ دوی غټي مهمه وجه ولې. اوله وجه خدا ولې چې کنن چې ما کمل ته زدکړې وکې نو زه په خپل چال ته هم ولم چې کمی زدکړې کولې کمی کار کاوي ما لیکل کول کالمان مې لیکل په انګریزي اخبارو کې. نو زما چې کوم دلچسپي واغه په پاکستان او پاکستان کې دنه خاص طور پر چکم پښتونه پښتنه سیمه ده یا د بلوچستان د بلوچستان د پښتون مسلې. نو دا زموږ خلک ډیر پات دي. نو د دې په مسلو باندې زما لیکل وو زما چون کې فیلډ او شوبه هم دا ول. نو زما دا خواهش ولو چې زه به د ځان سره زیاتې کوم ظلم کوم کزه په لندن یا په انګلند کې کښینم او د وطن پر مسلو خبرې کوم. نو ما ول کزه واقع دومره دلچسپي هم لرم او زما دغه شوق هم ورسره ستنه زه باید چې الته ولاړ سم په یو نه یو لار په یو نه یو توګه زه د قام او د وطن او د علاقې خدمت وکم. نو در ټولو غټه وجه زما د پاره د واپسي د واپس راتګ دغه.
ها کاکر صاحب دا اوس د پښتون تحفظ مومنټ په نوم باندې د قبایلي سیمو پښتونخوا بیا بلوچستان پښتون مشت سیمې چې د غې ځوانان راټول شوي دی او دی په پاکستان کې د خپل آئینی حقوقو غوښتنه کوي او د ژوند د حق غوښتنه کوي. دی پینومینا ته څنګه ګوري د دې پشا عوامل سو صدا سي خبره وا چې د ځوانان دومره په جذبره او چت شو ډېر پکې تعلیم یافته ځوانان دي ستاسو شانته.
بالکل دا تاریخ ته زه خو په ډېر په شستر ګورته ګورم. زما په فکر د نننه سره تقریبا 98 کال مخکې چې د باچا خان تاریخ په دې سیمه راغلی دی دا هغه بعد په دا تیرو سلو کالو کې د پاکستان او د افغانستان په دې ټوله سیمه کې در دې نه بل څه او زور تاریخ نه دی راغلی. نو دا تاریخ چې کومې غوښتنې دي یا تر دې درشا څه عوامل دي زما په فکر هغه د دې بنیادی ستونزه چې د بنیادی خبره چې دا هغه دا چې د 9/11 بعد چې دا کم د وار ان ټیرر پر نامه کم جنگ پا پر پښتون وطن مسلط شوی دی. دا هغه جنگ کې کم ستونزې کم مسلې کم استړیاوي چې پښتنو وړي دي دا تحریک د هغه ستونزو د هغه مسلو پر دې عمل کې راپورته شوی دی. او د دې تحریک بنیادی خشم چې دی یا د دې تحریک هغه بنیادی وجه چې دا هغه دا د اول چې دا تحریک وایي چې پښتون وطن او پښتانه خلګ په دا جنگ کې د ایندن په تور استعمال شوی دی او پښتون وطن یو میدانی جنگ په تور استعمال شوی دی. دویم دا خلګ دا وایي چې دا کم جنگ شوی دی یا چې کم ملټری اپریشنونه شوی دی اول هغه په ایمانداری او په اخلاص مې شوی. دویم باغو کې د بنیادی انساني حقوقو چې هغه د پاکستان آئین زمواري اخسته د هغه حقوقو د تحفظ د هغه خلاف ورزه شوی ده. او دریم د دې وست راپورته کېدو غټه وجه دا ده چې دا کم ځوانان چې دی په تیر 15 کال کې دا پښتانه ځوانان داسې ځوان داسې طبقه نسته په پښتون وطن کې چې هغه متاثر شوی نه وي. نو ځوانان چونکه اول دا د خپل پړه لیکه دي اربن سنټرز ته غټو شارو ته ولاړه غټو شارو کې یو غټ شي کیږي هغه دا دي چې دا د پښتنو کې قبایلیت وو زیلو خېلې ډېر غټه مسله پاتې شوی ده. کوم ځوانان چې په شارو ته تللی دي د اربنایزیشن ایکسپیرینس غټ غټ دا وسو چې دا خلګ اول د زیلیو د خېلیو د قبایلیت راووتل. دویم د کوټي د چمن پښتون اول ځل په ژوند کې د ثوابي او د پارچنارو د وزیرستان پښتون سره پر یو ځای سو. دریم دا کار وسو چې سوشل میډیا و دې خلکو ته داسې پلیټ فارم ورکړي چې د غزوانان خپل مسلې خپل ستونزې باندې خبرې سره وکړي او هغه باندې هغه وخت دی ریلایز کو چې یاره دا خو کده پارچنار پښتون دی کده وزیرستان دی کده پېښور دی کده کوټه دی د دې مسله خو یو ده. په کوټه کې هم خلګ وجل کیږي هلته هم وجل کیږي او د دې حساب کتاب نشته. نو دا سوشل میډیا بیا د ځوانانو کې دا شعور پیدا کی او منظور چې ولو دا کم خبرې چې منظور کی دا ولې دا ول سره ولې د ځوانانو په ځینو کې منظور هغه خبرو ته یو आवाज ورکړي او په دا وجه ته ګوري چې په ډېر کم وخت کې منظور خو نه خان دی نه ملک دی نه مولا دی نه سیاستدان دی یو عام کس یو عام ځوانو دومره کم وخت کې دومره خلګه بده پسې سو دا وجه دا چې دا کمی خبرې دی کی دا اول سره د ځوانانو پسې نیو کې ولې په سوشل میډیا دا خبرې کېدلې منظور د دې आवाज جوړ شو.
د دې وړاندې کاکر صاحب د پښتنو په سیمه باندې یو شمیر اصلاحي او سیاسي تحریکونه راوچت شوې دي. په دې وسنه دور کې نه دا نږدې ماضی چې کم دی کې د بادشاہ خان تحریکو دا غین سره سره بیا د سمت خان چکزی تحریکو دا سې نورم واړه لوی د امن تحریکونه او د حقونو تحریکونه راوچت شوې دي. پښتون تحفظ مومنټ آیا غا سپلیمنٹ کوي کې نه دا غینا یو مختلف اپروچ ته د حقونو په حوالہ باندې
بنری صاحب دا ډیر څه سوال دی پر دې ډیر بیس کیږي. ما په خپل فکر پښتون تحفظ مومنټ په یو طریقه په یو توګه د هغو طریقو یا د کومپرستو ګوندو تسلسل هم دی دا غ کنټینیوټی هم دا په بل توګه دا د هغو سلر جلا هم دی تسلسل دا سي دی چې دا کم جنگ زمر پر وطن مسلط دی په دې کې د پاکستان د ادارو چې کم کردار دی په هغه کې چې کم غلطه پالیسی ده چې په اخلاص سره د دهشتګردي خلاف جنگ نه دی روان دا بیانیه دا چې وچ دا زموږ کوم پرسته ګوندو د لسو پنځلو سکالو سره دوی هم دا خبرې کړې دي او یقینا دا شعور دی راوستل دي چې داغه په بنیاد وس پی ټی ایم چې دی داغه څخه फायदा اخلي ګټه اخلي. په یو توګه دا جنجلا هم دی هغه جلا دا چې ماته تپاول خبره کې لږ وخت چې دا په تیر 15 کال کې د پاکستان په معاشره کې په پښتون وطن کې ډیر غټ بدلون راغلی دی. موږ په انګریزي کې واغه ته وایي سټرکچرل چینجز یعنی سختی د معاشره په سخت کې بدل راغلی دی. هغه چې دی اول بدل دا دی په پښتون وطن کې په پاکستان کې عموما مډل کلاس راپور د سوي د تعداد زیات شوی دی. دویم بدلون دا دی د شارو ایکسپیرینس د اربنایزیشن ایکسپیرینس راغلی دی. دریم بدلون دا دی سوشل میډیا راغلی دی. د دې درو مطلب چې شنه دی درو دا مطلب دی لکه ما چې درته وویل چې دا په پښتون د دې اوس د 9/11 بعد چې کوم ځوان دی هغه سیاسي تور باندې ډیر زیات شور لري هغه ټول خبرې په سوشل میډیا او په دې طریقه کوي او دریم هغه د زیلی او خیلی او د قبایلیت راوتلې دي او سلرم دغه بته دا شی نوٹ کې هغه چې دی هغه په خپل ځان قابل بولی مثلا 1990 کې بونیر صاحب د نن سوشل کال مخکې د عوامي نېشنل پارټي یو ورکر چې وو هغه د ولی خان آباد د اسفندیار خان مشرتوب قبلوته تیار د وس ځوان چې دی دا د اسفندیار خان آباد ایمل ولی خان نه منی د خپل ځان تکړه غنی دا غرنګا د کوټي یوزوان د خان شهید بعد د محمود خان مشرتوب د نن شل کال مخته منند تیار د وزوان چې دی هغه د محمود خان بعد د زوی نه منی دا حق کلاس دی نو کوم پرسته ګوندو چې ازوم چې لږ اختلاف همسته یا هغه دادی چې دی په دا 15 کال کې چې په وطن او په معاشره کې کم بدلون راغلی دی د میډل کلاس و د اربنایزیشن د وجې او د سوشل میډیا د دی ځان دغه مطابق ایڈجسٹ کړی نه دی
صحیح
د دی چې کم سټایل اف سیاست دی هغه ډیر زور دی 1990 د اسی سټایل دی نو چې کم د نن ځوان دی هغه دغه سیاست تر ځان هغه رنګ نه ریلیټ کوي په دا وجه چې د ان پی یا د نورو چې کوم خبرې کړي دغه باوجود دغه ځوان چې دی کارکون چې دی هغه په هر خطر واغست لیکن هغه د پی ټی ایم ملګری دی ولې د پی ټی ایم سره د ځان ریلیټ کوي او دغه سټایل دغه خبرې ټولې د دغه وس ځواني طبقه د مزاج مطابق دی
صحیح اگر چې تاسو چې د پاکستان لکه د دوی ډیره غوښتنې چې دی خو د ریاست نه دی او بیا د فوز نه دی ځکه چې د عملیات فوز کړی دی فوز الته موجود دی قبایلی سیمو کې پښتونخوا کې بلوچستان کې نو تر اوسه پورې ریاست او فوز فوزي اسټابلیشمنت دا موومنٹ یا دا غورزنګ یا دا تحریک څنګه هندل کړی دی څنګه ټریټ کړی دی د دې سره سلوک څنګه دی
زما په خیال خو د ریاست چې کوم ردی عمل و یا دا تحریک سره چې کوم دی رویه ساتلې دا غو دوه فیز ول اول هغه وخت و چې دی دا خیال و چې دا تحریک به بس څو خبرې وکي او موږ به هغه په پښتو کې غواړه به پتیر کو یا بلاس پتیر کو او دا کیسه به ختم شي نو دوی اول یې ونیم میاشت تقریبا دا کوشش وکي او دا هغه وخت دی دا تقریبا د کوټې د جلسې نه مخکې وخت
جی
هغه کې دی نه دا چې سخت رویه دومره نه ده ساتلې دی کوشش وکړي چې تحریک ته دا چې لاس پتیر کې او ښه خبرې ورته وکړي د منظور صفت وکړي او دا وایي چې دا به سید د دې د خیال چې دا مسلې به موږ په دارنګ خبرو دا خلک بس قبول کړي لیکن هغه د تحریک مشرانو چې کم دی هغه خپل مطالبه کې ټول پر مطالبه ټینګ ودرېدل نو په دغه د خلو په خبرو دا مسله حل کېدو ته نه و تیار دغه بعد داس وخت رالی چې تحریک کم وخت ولسته ولاړی سویلی پښتونخوا له ولاړی جو کلاس افلا کوټه کې جلسه وکي دغه بعد اعلان وکي چې مش پېښور ته زو مر سواد ته زو هغه د کوټي د جلسې بعد او بیا په میډیا چې او په سوشل میډیا چې څنګه د تحریک خلکو یو आवाज راپورته کوي په میډیا کوریج ملاو سو ریاست و بیرې دی چې د تحریک سپورت د پښتون وطن سبار هم چې د پنجاب او په کراچي کې داسې څه لړس د پروګرسیو ترکی پسند کمه طبقه د په هغه کم زیاتې دی او تحریک وخت ورس پر زور نه وي هغه بیا داسې وخت چې د ریاست رویه بدلس و نو دی په دمکی وو په زور وو په ویری وو په دا باندې تحریک د باوېدو کوشش وکي او هغه د خارجي ایجنټانو الزامونه پر ولګول او بیا پاره کې ماشاالله هغه وخت غټه دغه چینجینګ پوینت ټرننګ پوینت هغه و چې د چیف اف آرمی سټاف جنرال باجوا بیان را لې چې دا انجینیر پروټیست دی او بار نه لاس دی دغه بعد دی ډیر سخت کریک ډاون په میډیا او پارټیکلانو وکي
جی
نو زما په خیال دا د لاور جلسو په شور جلسې دا ثابت کله چې هغه د دې د زور طریقه هم نشي چلے دی په دا تاریخ کې ټول داسې ځوانان دي چې هغه در سر تیر دی واقعي دا منظور د ملګری در سر تیر دی دا نه بیریږي دی اولریډي دومره تا نقصانونه وړي دي علي وزیر ته به نور څه نقصان ورور سي ډیر لږ کسان د کور مړ دي نو ووس شاید دې ته دا احساس دا د پروند بیان دا ښکار کوي چې شاید دې درته ځایم رسیدلې دي چې په زور هم موږ دا خلکو خله نه شو بندولای خدای دې وکړي چې په دې کې دومره سوچ راشي دومره عقل راشي چې دې په داسې سر خلاص کی چې دا په زور دې نشي د باور ولای نو فلاله خوځما دا خیال دی چې ډیر په خشم دی او کیسه په زور روانه ده د زور کوشش دی وکي ناکام شو اوس دی بیا کوشش شاید کوي چې په خبره او په غوړه باندې د منظور او د ملګرو سره خبره وکي یو لار تر او باشي
صحیح ده کاکر صاحب منظور د لاهور په جلسه کې په غونډه کې د غوښتنه وکړه چې پاکستان دی ټروت ان ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کیو داسې کمیشن دی جوړ کی چې هغه د اړتیا او درکو لګي او مفاهمتي عمل پیل کی داسې شه دی د ټروت ان ریکنسیلیشن کمیشن
بنری صاحب ټروت ان ریکنسیلیشن کمیشن دا د اړتیا او د یو مفاهمتي کمیشن دی د دې مطلب دی دا اکثره په هغه علاقو په هغه ملکو کې کیږي چې هغه یا یو د ډیر وخت د لسو کالو د 15 کالو د شلو کالو خانه جنگی بعد هغه ملک تر خانه جنگی راوځي یا د یو ډیکټیټر 15 کال تیر شوی باغ کې ډیر ظلمونه شوی. نو دا د جنگ بعد چې نو یو د نوی وخت د آغاز د پاره چې معاشره و نوی خواته زی او د جنگ راوځي نو اکثر دارنګ کمیشنان کې جوړ شي او د دې مقصد بنیادی تور باندې دوی اول دا ګوري چې پتیر 15 دا هر د جنگ چې څو وخت و سیمه تیر شوی د وزمر مثال په وطن کې د تیر ولس کالو خبره ده
جی.
نو دا د هغو یو دا غو یو حساب کوي چې په دا تیر ولس کال کې چې څه سوي دي هغه کې غلط څه سوي دي صحیح څه سوي دي او دا غلط چا کړی دی د دې ذمہوار څوک دی. دویم د هغه پر بنیاد چې دی چې په ماجی کې دا سوي دي هغه لږ د حساب کتاب خبره وکړي چې د کوم خلکو سره ناجایزه سوي ده هغه سره باید چې ریاست یا هر هغه متعلقه چې کوم اکټر دی یا کوم ایجنسی چې ده یا اداره چې ده د خلکو سره باید چې داغه تاوان یا دغه چې سعودي دغه کمپنسیشن ورکول کول چې دغه تاوان تلافی وشي
جی.
دویم چې دوی دا د مخ د لارې د پاره د روغې خبره کوي د جوړې خبره کوي او د جوړې خبره پر هغه بنیاد کېدلی شي چې د فخوا چې کوم ظلم او تاوان سعودي دغه حساب وشي د چا سره د مظلومه تخپل حق درلاسه شي او چې چا ظلم کړی دی هغه هم نشاندهي وشي چې دا غلطي کړی دی هغه ته سزا هم ورکول کېدلی شي هغه خالی دا هم کولی چې دا غلطی دی کړی دا آئنده به نه کوي نو جوړ چې دا بیا جوړ کېدلی شي هغه وخت چې د ماضی د خبرو حساب وشي. نو دا د دې تاریخ کې ډېر مثالونه شته. د دې یو غټ مثال دی په ساوت افریقا کې چې کوم ټیم د نیلسن منډیلا د 23 کالو جدوجهد بعد چلته دی کامیابی ترلاسه کړ په 1992 کې نیلسن منډیلا د جیل رایلا سو او هغه اپارټاید چې کوم غولو د تورانو خلاف اگر ختم سنو اگر وقت دی بیا یو ٹروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کی او دا اگر ٹروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن مقصد هم دا چې په دغه تیر دیر شکال کې په اپارټاید رژیم کې چې کوم ساوت افریقا چې دا کوم بلیک کمیونټي ول د دې سره چې کوم ظلم او ناجایز سی ویلې نو دا غو ټول حساب را وته په هغه کې هغه چې د چا ذمہوار خلکو چې چا ناجایز کړی وي دا غه نشاندهي هم وسول او په دې کې بیا برته د جوړې د پاره معافي سره ورکول سولې چې چلو دا غلطي چې چا کړی دي دا معافي بکوو چې چا سره ظلم سوي دي دا غوته به دغه تلافي کو پر مخ به دغه شان کیږي.
کاکر صاحب دین وړاندې په پاکستان کې وخت په وخت کمیشن جوړ شي بیا یا خو کمیشن نو څه نتیجې نه دي ورکړې او کوي خپل ریپورټونه لیکلي دي نو هغه ریپورټونه ښکار شي نه دي ولست نه دي راغلي نو تاسو څه فکر کوي چې د پاکستان ریاست بدی ته تیار شي چې دا کمیشن جوړ کی؟
ما په خیال خو دا کمیشن جوړیدا چې دا ډیر غټ مشکل ډیماند دی زن نه وینم زما نه دی فکر چې دا به ریاست ودی ته تیار شي ولی که ریاست دی ته تیار شو نو د تیرو 15 کال حساب چې موږ راخو
جی
هغه کې ډیر خبرې سوي دی او یقینا د منظور څه چې د ریاست دومره دا ټیم مسله لري د بیانې ساغت دا دی چې منظور د تیرو 15 کالو د دیرشو کالو حساب غواړي او په هغه حساب کې چې دی د ریاست طاقتور ادارې چې دی دا غو سه ډیره غلطۍ شوی دی دا غو تاسو غلط تللی دی دا غو تر لاسه ظلمونه وتلی دی نو او هغه دا ټیم طاقتور ادارې دی نو زما نه دی خیال چې یو طاقتور اداره خپل حساب کتاب چې په هغه کې د ملامتیا لري په هغه کې د غلطۍ شوی دی هغه به دومره په اسانه ومني خاص طور پر پدې کې چې دا کم د بيدرکو خلکو مسله ده هغه کې مثال مردل د خبري کله کله کوو د خلکو سره اورو هغه کې غټه مسله ده چې کګس هغه اگزیکټ نمبر خو نه منظور ته معلوم دی یاخ بده دی بعد کګس زر کا سهم وي 15 زر کا سهم وي
او
هغه کې چې ډېر کسان وام دا به ویره دا چې ډېر کسان مړ دي ډېر کسان مړ کړي نو هغه به چې مرکړي دی هغه د کوم خوا پیدا کینی سي پیدا کولای چې نه سي پیدا کوي نو خو ولست به وایي چې دا مردا مرکړي دی او په غیر قانوني طریقه به مرکړي دی او دا خو جرم دی نو هغه چې دی هغه یو ډېر خټ نه وي چې سره پورته کوي او زما نه دی خیال چې زمر په ملک کې وي اداره دومره طاقتور ده چې هغه سیاستدانانه کنټرول کړي دی میډیا کنټرول کړي دی هغه به دومره غټ حساب کتاب د خپل غاړه شیر دی زما نه دی خیال چې دا شی به وشي
نو کدا سن کیږي کاکر صاحب نو بیا الله رسی یعنی د مبارزه خو کاری داسې چې دا بډیره وګدی د پښتون تحفظ مومنت دوی سره بیا الله رسی د خپل غوښتنو یا د خپل حقونو د محفوظولو لپاره
نو دا دوه درې شان دی پدې کې یو چې تحریک بڅ کوي دویم چې د ریاست لپاره څه پکار دی نو زما خدا خیال دی د ریاست د پاره دا پکار دی چې دی د تاریخ د چکم غشتنې دی دی لږ زړه پراخ کی لږ تاریخ غړپ تیر کی د کښنې ذاتی مفادات او بالاتر سی د ملک د پاره سوچ وکي او دغه غشتنې تر لاسه کی او په دا غشتون کې دومره مشکل غشتنې مسته به درک خلګ ما سی و نور خدای الریډی عملم پکړی دی او په کایې چکم د لند ماینز ایشو دا د هراسمنت ایشو دا کبه به درک خلګو که څه هم د دې څه خلګ وجل سی وی دی دې کیس مثلا نستراو دی و اراده شي لکه منظور چې ډیماند دی و عوام ته دی وای چې بای دا خلګ وجل سی وی دی دا غدي ک نور نه وی پراغه دی مافي و غاړي دا عوام سره دا کم چې کور کم فاملیانی چې دی دا غو خلګ و غو ته دی یو داغه په تاوان کې یو یو څه ور کې دا غو تسلی دی وکي او دا قانون دی دغه باندې خبره باندې د اتفاق وکي واده دی وکي چاینده به په دې ملک کې په داسې طریقه د قانون سره د عدالت سره ماورا قتل به چا نه کیږي نو زما یقین دی چې عوام به بیا دې مات کې ودی دغه ته به تیار وي نو زما په علاوه زما په عقل خود دی علاوه بل لار نشته نو کده دا لار نه وي زما دا خیال دی چې دا خبره د خرابې خواته زید د تصادم خواته زید چې په هغه کې د تاریخ او د ریاست د دواړو تاوان دی
ځینې خلک وایي ککر صاحب چې د دې تنظیم یا د دې مبارزې یا د تحریک یو تنظیمی ڈانچا پکار دا او څنګه چې سیاسی ګوندونه دی او پکار دا چې دی دا خپل مبارزه د شانتی او سینو دی بارکستا څه خیال لري آیا دا تحریک چې دا اوس په کوم موجوده شکل کې دی دا سم دی دا ټیک دی دا خپل حقونه आवाज چتی او کنه دوی له پارلماني یا سیاسی لاره یا د پارټي یا د ګوند لاره غوړه کول پکار دی
بنری صاحب دا ډیر مهم سوال دی او زما په خیال د تحریک د ټولو غټ اندرونی مشکل دا ټیم دغه خبره ده نو پدې کې د دواړو ګټو تاوان شته که تحریک چیرې منظمه شکل اختیار کی باغ کی اوله خطره دا ده چې پدې کې مفاد پرست طبقه ټوله به د وخت سره مخترازي دویم چې کوم پښتون ملت پال ګوندونه دي سیاسي هغه به د تحریک سویره محسوسه کی او دا کېدل شي چې دا اوس څومره خلک د تحریک ملګری دي کدا عوامي نېشنل پارټي کارکون دي کدا پښتونخوا ملي عوامي پارټي کارکون دي کدا پی ټي آی دي نو کچيري تحریک یا عملی تنظیمي ډانچه جوړ کیا ګوند جوړ کیدا ټول خلګ شاید لیري جنول لاړشي
ها
نو یو خطره خدا ده دویم د تحریک نه کی جوړ هم مسله ده او هغه مسله دا ده چې څومره منظور وو دا تحریک مخته روان دي هغه د تنظیمي ډانچه بغیر نه شي کېدلی په څنډه څه طریقه باندې به یو تنظیمي شکل ورکوي ولی دا دومره غټ دا اوس پر مخ نوري جلسې را روان دي پريشر برازي کیسه برازي نو لیکن زما په خیال تیر کیو د دې یو د را روان کم لند وخت د پاره شورت ټرم د پاره خې یو حل دار ایستل دي او هغه زما په فکر صحیح حل دی چې دوی یو باقاعده تنظیمي ډانچم نور کوي خدا شي انفورملی ہے ذمہواریاں یو خلک ته سره ورکړي دي چار شار لذي ال څه دا غشار خلک پاغه وخت لپاره یو خپل کمیټي یو تنظیم وداسي دغه جوړ کی نو زما په خیال فلال دا هم یو ښه طریقه ده او د دې غټه وجه یو ده چې خدا نه خواسته سبا ریاست یا سیاسي ادارې بدل اخلي ټارګټ کوي نو کچيري تنظیم جوړ شنو داغه لپاره ډیر اسانه ده چېر دغه لسکا سدي دغه ټارګټ کنو به د خلک تنظیم کمزورې شي اوس دا چې دا کم منظور دی علي وزیر دی محسن داوړ دی د درې څلور کسانو ماته وا چې کم سیکنډ ټیر لیډرشپ دی هغه دومره زیات پیلاو دی هغه دومره ډیفیوز دی چې بالکل ګر چې ماو تاسو یو ګرځو هم نه سو پیدا کول یعنی هغه به کم از کم 15000 کسب وي نو 15000 کس خو ته نه سی ټارګټ کولای ټوله نو دا یو غټ هم د پداسي حالاتو کې بعدو کا دا شی د غټ راوړو خو د مستقبل د پاره زمنم چې دا یو غټ چیلنج دی د تاریخ د پاره کده اورګنایزیشن نه کیو دغه مومنټم دا اوس جلسو بعد دغه مسلې که ختم شي بیا د یو تنظیمي ډانچه بغیر د تاریخ چلی ده یا د دې پات کې ده سروایول ډیر مشکله به
ډیر مننه کوم رفیع الله ککر صاحب تاسو وخت وست او موږ سره خبرې وکړې د مشال مرکه کې تاسو ډیر ډیر مننه
ډیر مننه بنره صاحب کور ودان خدای دې خوشاله لره
داوغ دلار دیش لنڈا و وطن ته ځم په منډه منډه وطن لا ځم په منډه منډه دا وخت د لار دیش لندنو وطن لا ځم په منډه منډه ور بشم زه په منډه منډه یوار بش کول کما تور کانه یوار بش کول کما تور کانه ਬਲਵਾਇਆ